کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړم. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغې چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل دي. د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده. جزئیات به وړاندې په پروګرام کې هم واورې. په کابل کې هم تیر ماښام په یوې چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. د کابل د امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ټویټر لیکلي، په یو کورلا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې شوې چې پکې ناس دوه کسان وژل شوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل شوي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هم بهر ته د افغان کډوالو د تللو بهیر لا پسې چټک شوی دی. دامګړی زرګونو افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په البانیې، ابوظبي، قطر او پاکستان کمپونو کې اوسیږي وایي برخلیک یې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي شاوخوا 6 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي. تر نیمایي زیاته برخه یې په ایران او پاکستان کې میشت دي. ازادي راډیو ته غواګیست. ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو تنه غلو دانو د خوشی کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازه یې تر 30 میلیونو ټنو زیاته ښول شوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وربه شو د پروګرام معرفي ته. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوه چاودنه شوې. د ابتدایي ارقامو په اساس دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې ارتباط به یو مفصل راپور واورې او په دې اړه هم راپور لرو چې ترکیې لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي دي.
نن سبا ډیر بد وضعیت دی او افغانان سخت ډیر را کډوال شوي دي.
د دغه پروګرام په پای برخه کې به د خلکو غږونه هم تاسو ته خبر کړو.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابیو په باره کې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي، دا بعضې کسابان چې دي د غوښې نرخه هم ده او صحیح ته راځي هم ده. دا بعضې 50 روپۍ کمپیوټري تری لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي. که السلام علیکم.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وربه شو په دې ارتباط له خپل همکار نه ورستي جزئیات راوخلو چې دغه پیښه تعقیب کړي ده.
ستانګزیا صاحب، د غنیخیلو په ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وژلي او 28 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست یوې سرچینې چې نوې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 نظامي یا وسلوال طالبان هم شامل دي. اخوا د غنیخیلو لپاره د طالبانو ولسوال مولوی صدیق الله باختر اجانس ته ویلي دي چې 14 نن سهار نږدې 9 بجې د یادې ولسوالۍ په شیرګړ بازار کې د ولسوالۍ د عامې روغتیا د مدیر په موټر باندې شوې ده. نو موري دغه شان ویلي چې 14 د چسپکی ماین لامل رامنځته شوی. خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکو او د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته د وژل شوي او شمیر څلور تنه یاد کړ او ویل چې یو شمیر ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک دی. دغه پیښې مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې وخت نا وخت په ننګرهار کې پر طالبانو د حملو او چاودنو مسولیت داعش خراسان څانګې وسلوالو منلی و. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورته پیښې زیاتې شوي. تیر مازدیګر ناوخته د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د ملکیانو په یو موټر د چسپکی ماین چاودنې له امله د کابل د امنیه قوماندانۍ د ویان خالد زدران په خبره دوه تنه وژل شول. دغه شان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا نامعلوم وسلوالو ډلې زه حمله وکړه چې نږدې په سیمه کې د 15 ساعته جګړې نه وروسته دغه حمله پای ته ورسېده. او د طالبانو کورنیو چارو وزارت وویل چې دوه تنه پکې وژل شوي چې یو سیک او یو طالب سرتېری، او دغه شان اووه تنه پکې نور ټپیان شوي. او دغه پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه و منلې.
ډیره مننه کوم زموږ همکارو چې د ننګرهار د غنیخیلو د بازار د نننۍ چاودنې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. په دې ارتباط به د ازادي راډیو په ویبپاڼې او فیسبوک باندې هم تاسو ته نور جزئیات درکوو. له موږ سره پاتې شئ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخنې نړیوال سازمان د ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه وایي پرونی افغانستان ته 220 هغه افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. خو په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي کیسې کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا. پولیس افغانانو سره کوم دغه کې کنه
بيخي. دانش افغان نوميږي، د ترکیه په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیه د پولیسو د چلند کیسه کوي او وايي په کور کارځای او هیڅ یو سیمه کې خوندي نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کوو، د ترکیه استانبول کې یو ځای دی. یو ځل په پولیس سره پوښتنه وکړه، بیا بل ورځ سره چاپې واچل، نه هغې ځینه موږ تللي یو بل ځل هلته راغلي. نن سبا ډېر بد وضعیت دی او افغانان سخت ډېر دي او ډېر را کډوال شوي دي.
یو بل افغان کډوال صدام وایي پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغې هم زشت چلند کوي چې فکر یې کیږي
چې بیا د ویسي کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي، بیا غم په زور درمان لګي، د والو په زور درمان لګي، بس هر څه پکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل تازه اعلامیه کې ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلې. د سازمان نن د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقوقو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هخوا ترکیې پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکیه اناتولی خبری اژانس د هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبب هم شپک سو یو اتیاتنه افغانان په دری الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولی خبری اژانس د ترکیه چارواکو له قوله لیکي د جون 15 تر 19 پلس چارتر الوتکو کې کابل ته 1491 غیر قانوني افغان کډوال استول شوی. د دې اژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري 28 له ترکیه افغانستان ته 40099 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درکوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بارنو چار وزارت لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزې اول وسه موږ د هیوادونو سره یادې کړي. کوشش کوو بیا هم سه په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لارې پیدا شي افغان مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
آزادي راديو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته خوږی است. په داسې حال کې چې د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو او سکانو په ګردوارې د شنبې د ورځې تر عملی وروسته د هندو حکومت لسګونه افغان هندوانو او سکانو ته آنلاین ویزې ورکړي. کوم افغان هندوانو او سکان چې مخکې هند ته کډه شوي وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې په هند کې د اوسېدو یا اقامي اسناد هم په سختۍ باندې تمدیدېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شیمسنگ هند مشتای افغان سک په غیوات کې د مشتو افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي.
تیر کال راغله په 2021 کې دا د زدلته کوم خلک چې بیچاره راغله هغه اقتصاد ډیر ټیټه ده، به هدا ټیټه ده، هغه ژوند کول ډیر مشکل ده. حالت هم خو بیچاره دوکان نه کورونه ارچه په نام نه دی وځو
دا یوازې شمینه دی چې په هند کې د افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو خبره کوي. په غوښته هیواد کې د هندیا راډیو افغان خبریال ریجنی پرکاش هم وایي چې په هند کې میشت افغان هندوان او سکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي، د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی. ولې چې د هند حکومت قانون داسې ده چې یوازې هندیان دلته د کار اجازه لري، ډیر ژر هندوستان تابعیت هم نه ورکوي. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې خپل دوکانونه خپل سوداګري درلودل، دلته مجبور کیږي چې بل چا په دوکان کې مزدوري وکړي.
خودی اغلی پرکاش په خبره افغان هندوان او سکان د دې لپاره چې سری خوندې وي د ستونزې پر ځان منلې دي. د شنبې په ورځ د خبرګولې پاته بشتمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د افغان سکانو او هندوانو په ګوردواره حمله وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. له وژل شوي کسانو څخه سندر سنگ 55 کلن افغان سک وو. د دې عملی مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلې دي. تر دغې عملی وروسته د یک شنبې په ورځ یو شمېر هندي رسنیو په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله وویل چې د هند حکومت د کابل په کارتي پروان کې د افغان اهلی ونود پر یوې عبادت ځای لبرید وروسته تیر شپه نو وخت لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته بریښنایي ویزې ورکړي دي. د کابل د کارتي پروان د ګوردواري مسول ګورنام سنگ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې دوی ته د هند د ویزو یو اطلاعیه ورسېدلې ده، خو د هند حکومت د خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړي. د یادونه وړ ده چې د 2020 کال د مارچ پر 15 هم د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بل ګوردواره ډلې حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت هم منلی وو، خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه. د شنبې په ورځ د کابل په کارتي پروان کې د وژل شوي سک سندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي ارجیت سنگ وایي د سندر سنگ کورنۍ هم د امنیتي ګواښونو له امله په هند کې وه. دا یوازې په کابل کې وو او په کوټسنګي کې یونانی درمل خرڅول. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د دغه واد په ختیځ کې د جګړې وضعیت د لا کړکې چنيدو وړاندوینه کړې. زيلنسکي ویلي روسي ځواکونه به د ډیرو سیمو د نیولو لپاره حمله شدید کړي. د جګړې د شدت او اوګډیدو وړاندوینه داسې مال کېږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې د اوکرين ته د غړیتوب لپاره د نوماندۍ حیثیت ورکړ شي او کنه. اسد الله لودین دغه موضوع تعقیب کړی او سره سره په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، زيلنسکي د کومو معلوماتو له مخې د جګړې د شدت وړاندوینه کړې؟
او مننه استانګزای صاحب، د اوکرين ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکارا ډول د روسي ځواکونو د جګړېزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودیمیر زيلنسکي پرون په خپل شپنۍ وینا کې ویل چې د دوی د دفاعي ځواکونو وړتیا لوړه ده، مورال هم لوړ دی او د دغه حملو د زیاتېدو پر ضد چمتووالی لري. د اوکراین پاوز نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو دنسک خار شاوخوا خارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړې دي او 125 الوتکو څو سیمه بمبار کړې دي. راپورونه کې ویل شوی چې روسي د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پاوز ویلي دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیا غواړي د سویرو دونتسک سیمه بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی په ډېره سیمه برلاسه کېدای شي.
اروپایي ټولنه د همدې اونۍ په پای کې اوکراین ته د غړیتوب تړاو غونډه کوي. د دې غونډې جزئیات څرګند شوي که څنګه؟
بله، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیځ له نفوذ او اغیزه لرې وساتي، خو داسې ښکاري چې روسیا په دې پلان کې پاتې راغلی او د هغوی د خوښې پرمختګ ډیر ورو روان دی. له همدې یرغل وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنج شنبې او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمېر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کیږي نو د بشپړېدو بهیر یې کلونه وخت نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین که څه هم ویلي چې دای په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویان بیا ویلي چې دوی دغه بهیر له نږدې تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووتې، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ هم وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي.
مننه کوم اسدالله لودینو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ وړاندوینې په ارتباط چې جګړه به لا شدیده کیږي موږ ته جزئیات راکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګریو پانګونې خونو چارواکو په روسیه کې یو شمېر روسي سوداګرو سره په لیدنه کې له هغوی افغانستان ته د نفتي او خوراکي موادو د وارداتو او صادراتو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د سوداګریو پانګونې خونې تیر ورځ ناوخته په خبر پاڼه کې ویلي د خونو چارواکو د غشاندې کریمیا په چارو کې د روسیې له ولسمشر ځانګړي استازي سره هم په ورته مسایلو خبرې کړې دي. د خونې په خبره افغان پلاوي د وړو غنمو غوړیو او نفتي موادو د وارداتو او صادراتو په برخه کې له مقابل لوري نه د همکارۍ غوښتنه کړې. افغان پلاوی ته روسی سوداګرو او چارواکو د سوداګرۍ په برخه کې د ټولو اسانتیاو درامسته کېدو ژمنه ورکړي او پر راتلونکي کې د ورته لیدونو پر کېدو هم ټینګار کړی. دغه لیدنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د نفتي او خوراکي موادو بیې د پام وړ لوړې شوې او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د ممیزو د پروسس یوې کارخونې کې شاوخوا 900 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه کارخونه کې افغان سوداګر نږدې 1,000,000 امریکایي ډالره پانګونه کړې. د وزارت په وینا یا د کارخونه اوس مهال خپل تولیدات اروپایي هیوادونه روسیه، چین او تایلند ته صادروي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په داسې حال کې په دغه کمپنۍ کې خلکو ته د کار زمینې برابرولو خبره کوي چې په افغانستان کې بیکاري او فقر له هر بل وخته د خلکو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی. له دې وړاندې نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې بیکاري او د فقر کچه د اندېښنې وړ ښودلې او له نړیوالو په دې برخه کې د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې وه. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 55 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 6.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 8 پوله، زر هندي کلدار 1,900 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 421 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو د برخې ته مو بیا هم زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. په دغې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر واورو.
ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې برید ته پام کړی او په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغان سیکانو وروستۍ ډله په نښه شوې ده. په دې پیښه کې د ګوردواره د یوه سیک ساتونکي په ګډون دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. د شنبه په سهار د جون په 13مه نیټه څو تنه وسلوال د سیکانو عبادت ځای ته ل یو ځانمرګ بریدګر سره نه وتل او لاسی به میور وغورځوه. د اسلامي دولت سختري ځډلې خراسان څنګه چې د داعش په نامه یادېږي د پیښې پړپر غاړه اخیستی ده. ټلګراف د سیک مشرانو له قوله ویلي چې د برید پر مهال شاوخوا 10 کسان په ګورودواره کې وو. ورستل ولو چې افغانستان څو لسیزې وړاندې د سیکانو لپاره ډیر ښه هیواد وو او په 1980مه لسیزه کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300,000 سیکان اوسېدل. د سیکانو مشران وایي چې اوس د دې اقلیت یوازې 40 کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اردم بکچی په اندیشنه څرګندولو سره ویلي چې د افغان سیکانو وضعیت له نږدې څاري او د کابل د شنبه د ورځې د برید د نورو جزئیاتو په تمه دي. د هند حکومت د شنبه په شپه اعلان وکړ چې تر سلو زیاتو افغان هندوانو او سیکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. نوی ډیلی په رسمي توګه دا خبره نه ده اعلان کړې، خو هندي رسنیو د جون په 19مه د ویزو چارواکو له خولې ویلي چې هندوانو او سیکانو ته ویزې صادرې سوي دي. آی نیوز خبرونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ته په پام یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغانان د اقتصادي بحران له کبله ارسوي چې خپل د بدن غړي وپلوري. په مقاله کې راغلي له هغه راهیسې د ژوند لګښتونه مخ پر زیاتېدو دي چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوه او له کبله یې دا هیواد بې ثباته سو او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. وروسته لولو چې د انګلستان په ګډون له افغانستان سره نړیوالې مرستې یا کمیسي او یا هم د حکومت تر کنټرول لاندې پروګرامونو څخه ګرځول سوي دي. په مقاله کې د کریسچن ایډ موسسې راپور ته اشاره سوي چې وایي د عامه ترانسپورت بیه چې مخکې له 100 څخه تر 40 افغانیو وه، اوس له 150 تر 500 افغانیو پورې لوړه سوې ده. په داسې حال کې چې د 500 کیلوګرامه اوړو بیه له 2000 افغانیو څخه 3500 افغانیو ته لوړه سوې ده. د کریسچن ایډ د راپور د دې برخې یادونه هم سوي چې وایي د بیو له لوړېدو سره خیریه موسسو ته مراجعه زیاته سوي او موسسې د زیاتې غوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې وخت رارسیږي چې ډیری اوسیدونکي د وروستیو سیاسي بدلونو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي او ځینې نور چې په هیواد کې دي په دې هڅه کې دي چې له قانوني او ناقانونه لارو خپل کورونه او استوګنځایونه پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډوال شي. په دې راپور کې مو هغه کسانو سره خبرې کړي چې د کډوالۍ سفر یې ناتمامه پاتې دی او بیرته هیواد ته ستانه کړی شوي او ځینې نور بیا د کډوال کېدو هڅې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې له فیروز عزیزی واوري.
عبدالکریم نوری 50 کلن او د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له ښوونځیو د دوو لورګانو د محروم پاتې کېدو له امله چې د لسم او اتم ټولګي زده کوونکي دي له افغانستانه وتلو ته اړ سوی دی. ښاغلی نوری وایي خپل ټوله شتمني یې خرڅه او په قانوني لاره ایران ته ولاړ. دای او کورنۍ یې له ایرانه په قاچاقي توګه ترکیې ته تللي وه چې بالاخره قسمت بیرته د هماغه تیاره راتلونکي په لور افغانستان ته ستانه کړل. ښاغلی نوری او کورنۍ د ترکیې په وان ښار کې د پولیسو له لورې نیول سوي او په خبره یې له شکنجو او زیاتو ځورونو وروسته بیرته افغانستان ته واستول شول.
خپل ټوله شتمنی او کور مې وپلورل. یوازې د دوو لورګانو لپاره مې چې یوه یې په لسم او بله یې پاتم ټولګي کې وه دا چې دوی به زده کړه وکړي او ښه یو راتلونکی به ولري له دې ځایه ولاړو، خو په ډېرو ستونزو یې موږ بیرته ردې مرز کړو او زه په سړک کار کوم.
د غلام رسول میرمن بیگم او دوه اولادونه یې دوه کاله مخکې په قانوني توګه ترکیې ته ولاړل او د یو کال لپاره یې د دغه هیواد اقامت ترلاسه کړه. میرمن بیگم وایي په ترکیه کې له یو کال اوسېدو وروسته کله چې خاوند د کډوالو دفتر ته د اقامې د تمدید لپاره مراجعه وکړه له هغه ځای افغانستان ته دیپورت سه او دا له دوه اولادونو سره یې په ترکیه کې پاتې ده.
یو کلن اقامه مو واخیسته، بیا می چې کله خوند هغه د تمدید لپاره ولر هم غلطه یې ریپورت کړ او موږ دلته پاتې شو. په ډیرو سختو ستونزو ژوند کوو. کمی خوند هلته کار وکړ نو موږ ته پیسې راستوي. افغانستان کې بدمرغي ده، اولادونه می له طالبانو ویریږي. په زور ستونزو دلته راغلو، اوس بیرته ولاړ شو طالب ته کینو.
غلام رسول چې اوس کابل کې دی وایي د اقامې په دوسیه کې د نوم د غلط لیکلو له امله له رضایت پرته یې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی.
پر موږ یې تر 2024 کال لاسلیک وکړ او وی ویل چې تر 2024 کال حق نه لري چې بیرته ستون شي. زه له بده مرغه هلته افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته. زه درانه کارونه کوم چې کورنۍ ته مې پیسې واستوم. په 24 ساعتونو کې ښایي یو وخت ډوډۍ وخوري تر څو په ترکیه کې د کور د کرایې پیسې ورته پاتې شي او یو 4 ورځې نور پرده وشي.
بختي کریمزای یو بل ځوان دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکار سه او د ګڼو نورو افغانانو په شان د کسب او کار عواید موندلو لپاره له قاچاقي لارې ترکیه ته ولاړ. هغه غوښتل لومړی ترکیه او له هغه ځای یونان ته ولاړ سي، خو د لارې په ترڅ کې غلو د ده او نورو ملو کسانو موبایلونه او پیسې ورنخستي او دوی پولیسو ته تسلیم کړي دي. دا یې د دې ناقانونه سفر په ترڅ کې چې له کومو شکنجو سره مخ سوی داسې بیانوي.
د ترکیې پولیسو هم وهلو، د ایران پولیسو چې ونیولو زندان ته یوړو او هلته یې وهلو.
ترکیه له پاکستان وروسته دویم هیواد و چې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو وروسته یې میاشتې وروسته د 2020 کال په جنوري کې الوتنې بیرته پیل کړې. امریکا غږ تلویزیون د ترکیې او د کډوالو نړیوال سازمان IOM چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد په تېرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 18,000 افغان کډوال په نه هاویا چارتر الوتنو کې بیرته افغانستان ته ډیپورت کړی دي. ورځ بلې ته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د بیرته استولو د مواردو زیاتېدو په ترکیه کې میشتي افغان کورنۍ او ځوانان چې اوس یې نسبتا یو عادي ژوند ځان ته برابر کړی اندېښمن کړي دي. فوزیه احمدي د 2018 کال په وروستیو کې خپل کورنۍ سره دغه هیواد ته تللې. وایي په 1994 کال کې د کابل په شاشهید سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له امله یو ماشوم رواني ناروغي پیدا کړه او له هغې وروسته د او کورنۍ اړس وچې په هر قیمت چې کېږي له افغانستانه ووزي. میرمن احمدي وایي اندېښمنه ده چې له دې هیواد ونه شړل سي او یو ځل بیا هغه وحشتناک ژوند ته ستانه نسي.
دوی اوس نوي چاپېریال او اوبو او هوا سره عادت شوي دي. له هغه وحشت چې مې دل ته راوستي اوس یې روحي حالت لږ ښه شوی. موږ اندېښمن یو که بیرته ستانه کړل شو بیا هغه روحي رواني حالت چې مو پرې زوی او دوه نورو ماشومانو راغلی وو بیا تکرار نشي. کله چې د افغانستان اوسنی حالت ګورو اندېښمن کیږو. موږ ته هم سخته ده ځکه د طالبانو لومړۍ دورې تجربه لرو او دا چې هغه مهال مو څومره په ستونزو کې ژوند کاوه.
اوس چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د تخلیه په پروسه کې د البانیا، ابوظبي، قطر او د پاکستان کمپونو ته انتقال شوي، وایي د برخلیک په اړه یې هېڅ ډول معلومات نشته او په بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هېوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ویلي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونه بېلابېل پلانونه تر لاس لاندې لري چې له افغان کډوالو سره بد چلند چې په هر هېواد کې وي مخنیوی وسی. څومره مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په ځینو هیوادونو کې د دغه هیواد په سفارتونو او کنسولیو کې د کارکونکو د زیاتېدو او د کډوالۍ د ځانګړې ویزې یا SIV د پروسې د چټکتیا خبره کړې وه. د جون 6 نیټه د کډوالو لپاره د درناوي په هدف د ملګرو ملتونو له لوري د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري UNHCR په خپله رسمي پاڼه لیکلي چې په 2021 کال کې په هیوادونو کې د وروستیو سیاسي بدلونونو د شدیدې دولا مالا هغه کسان چې خپل هیوادونه یې پریخي دي څو چنده زیات شوی دي.
ازادي رادیو ته خواږه تاسو هم د زینو خلکو غوونه.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ له برنجو خبرې کوم. د کسابي او مبارکي دلته بعض خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي، د بعض کسابان چې دي د غوښې نرخ هم ده او صحیح ترازی هم ده. بعض 50 روپۍ کمپیوټري ته لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي، خو د 50 روپۍ بیا په کلو کې تاوان ورکوي خلکو ته. دلته دا معنا چې دا مې هغو تم یې د هغو صحیح یې ښې د چل جوړ کړی، د ګراس صحیح چل جوړ کړی، د دغو دوکانداري کاروبار صحیح چل جوړ کړی ده. حکومت کی باید چې د دې په اړه لږ فکر وکړي. السلام علیکم.
سمی الله د تخار ولایت د رقت ولسوالۍ او د طرق د خیریه غاړه مجدا رسوی بند ده. د رقت ولسوالۍ د خیریه ټول خیریه د ازغه د خیریه دروغه هرې هفته کې نفر 15,000 اخلي. زمانه به دې شی نه رل دا باندې بنده کوي ده. باید دا الله سي دا صح حالات سره راته مخته رسوی الله سي ډیر مشکلات سره مخته. السلام
علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترم چې ریاست د تقاوت ته لاړ شي نوې هغه دې بله میاشت راشه بله میاشت راشه بله میاشت بندېم دې کې یو کال یې تېر کړه بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو اختیار خو یې موږ نه دی اختیار خو د روسیه او د چین او د پاکستان دی موږ خواسي مزدوران استو والسلام
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 24 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي ورزو لنډو خبرونه ده د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ د غنی خیلو په بازار کې نن یوې چاودنې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نننۍ چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او د طالبانو د 15 عسکرو په شمول 28 نور کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکونکي په موټر باندې شوې ده. په کابل کې هم تیر ماښام یوې چاودنې 2 کسان وژلې. د کابل د امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ټویټر باندې لیکلي په یو کورلا موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې شوې چې په موټر کې ناست 2 کسان وژل شوي دي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې 4 کسان وژل شوي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباعی جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي دي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي روډ په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. تر لاندې د میورسته د احمد تکل په کوربتو 25 دقیقې بس مې راوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت
کې
کړې
د ازادي راډیو اونیز بحث.
سلام ورځ مو بخیر. د دې اونۍ 25 دقیقې بحثم ز احمد تکل هرکلای کوم. د شنبه په ورځ یو وسلوالې ډلې د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د افغان سکانو پر ګردواره برید وکړ. په دې برید کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو لمخې 2 کسان ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د برید یو ځل بیا په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو ویره زیاته کړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه مخکې هم پر سکانو او شیعه افغانانو حمله کېدلې. خو د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته که څه هم طالبان په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو پر لپسې حمله او د اوس د سکانو پر ګوردواري برید په افغانستان کې چې د بیلابیلو مذهبونو او قومونو وطن دی د نور خطر زنګونه وکړنګول شول. په افغانستان کې په اویایمو کلونو کې د 500,000 په شاوخوا کې هندوان او سکان وسیدل، خو اوس مهال د دوی شمیر یوازې 1,950 ته راکښته شوی. د هند حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغان سکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر یې چټک کړی. پروانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې کټول هندوان او سکان له افغانستان اوزي عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د نورو اقلیتونو برخلیک به څنګه وي، او واکمن طالبان د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره کوم مکلفیتونه لري. په دې خبرونه کې میلمانه دي په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ. د خبرونه کوربه ز احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه پیلو او په پایل کې له خاغلی اندر نه زغورم او پوښتم چې اندر صاحب، تقریبا ټول هندوان او سکان د افغانستان د وټلو په حال کې دي، دا به څنګه کیږي؟
مننه کوم. سلامونه خاغلی تکل صاحب تاسو ته، قدرمن خور انار کلی ته چې اوس په هند کې له بده مرغه ماجره ده، همدا چې تاسو راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زموږ د هیواد په 15 کلنه جګړه کې تر ټولو قومون نزیات زموږ هم دغه لکی ورونه اهل هنود ډیر وزورول سول، د دوی کورونه غسول، دوی سره ډیر ظلم وسو، دوی زموږ د باغ هغه ګلانو چې د وطن لپاره عسکری کوله ډیر تاریخ لري خدمت کړی ده، او دوی ډیر ښه تجارت کوو، د دوی زموږ په پارلمان کې غړي درلودل، زموږ په د تجارت په اتاقونو کې ریاست کړی ده، تجارانو هم د کابل په د تجارت او د ټول افغانستان په تجارت کې دوی ډیره ښه ونډه درلوده. له بده مرغه چې له دوی سره دغسې ناروا وسوه چې اکثره هند ته او اروپا او شرقي اروپا او داسې نورو امریکا او کاناډا ته مهاجر شوي دي. زه باور لرم چې کله موږ خپله نور افغانان چې مهاجر کېږي د هغوی بیرته تګ امکان ډیر کم وي، نو دا دغه صادق ورونه دغه پاک خلک متاسفانه چې موږ د لاسه ورکړه، هغه هم د خپلو د افغانانو د دغه ځینې اکستریمیستو کاشرارو مجاهدینو او دغه طالبانو په تېره دوره کې دوی سره ښه چلن ونه سو، او دوی ونه توانېدل چې یا بیرته راستانه شي او یا هم ښه ژوند بیرته اختیار کړي. حتی د دوی کله چې هغه خپل د مړو مراسم به بجا کول، مړي به سوځول، په هغو کې مور سره بد چلن سوی ده. د تاریخ په اوږدو کې په د 50 کلو کې چې زما په یاد دي، زما خپل یو صنفي ګلچرن نومېده په کابل تخنیکوم کې، څومره ښه برخورد، څومره ښه رویه، نو دوی سره ښه رویه نه کېدله. نو اوس متاسفانه چې وضعیت دې ته راغلی چې پاکستان کله چې پوسو د افغانستان اړیکې له هند سره نږدې کېږي، دوی دغه قصدن او عمدن دغه توریستي عمل ترسره کوي. کنه په افغانستان کې ډېر انفجارات کېږي او په د زموږ د نورو لکه پاکستان مشکلات سته، خو د دې لپاره مشخص پلان جوړ شوی. تاسو ګورئ د افغانستان د
پلانو به
قومونو د یو قوم کم
دا پلان چا که مشخص مراته وای است. البته تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبره کیږي، مګر که لکه په مشخص ډول د دغه ځانګړي پلان چې تاسو یادونه کوي په اړه یو څه راته وای است.
مننه کوم. د پاکستان هیواد د افغانستان په داخلي چارو کې د 50 کال کې د لاسوهنه کوي، او دوی تل کوشش کوي چې د زموږ د هندورونو په اکټ باندې ښه نظر نه لري، او حتی د هندوستان هغه پروژې چې په افغانستان کې وي هغو ته به خنډونه پکول، عملې پرې کړي دي. پخوا په دوی په سفارت ته یې کوشش کوي چې عملې وکړي، د دوی انجینران برمته نیول شوي وو. دوی کوشش کوي چې د افغانستان اړیکې سمې نه وي. د پاکستان د افغانستان لپاره مشخص پلانونه لري چې یو پلان دا و چې دغه اړیکې خراب کړي. تاسو پوهیږئ چې په دې باندې هند د اسلامي امارت نه د افغانستان کار حکومتي خفه کیږي چې تاسو د موږ د هندوانو امنیت نه ساتلی او ځان ته حکومت
وکړي. پاکستان په خپله یو لوی شمیر د اندوانو او سکانو لري، ګوردواری شته، درمسالونه دي، خپل مراسم تر سره کوي. یعنی په خپل په پاکستان کې دغه مذهبي زغم شته، ولې په افغانستان کې نشته؟
تکل څه د دې خبرته اشاره وکړه. پاکستان کې هر څه روا دي، هر څه شته، کلیسا هم شته، تاسو ګوري چې هر مذهبونو ته اجازه شته، کفري قوانین هم چلیږي. خو د افغانستان د خلکو د ټی ټی سیاسي اګي ساتنه دوی تل استفاده کړې ده او کوشش کوي چې په دې وطن کې ور بلې د خپل د قومونو په منځ کې او نفاق رامنځته کوي چې کله چې په یو قوم باندې حمله کوي او بل د حکومت ضعیفوالی کوي. همدا اوس د افغانستان د اسلامي امارت ضعیفوالی ټول نړۍ ته ښودي چې تاسو 1950 تنه یا 200 تنه یو ملت چې هغه باید تاسو ساتي، هغه نه سي ساتل. نو د ټول افغانستان امنیت به څنګه نیسي؟ نو بنا دا هغه کارونه چې دوی خاص پروژې ته دوی قصدنه هم دني کوي، یو پلان نه مخې کوي، تر هغه هم دا دوی هیڅ کله پاکستان هیڅ کله د افغانستان یو حکومت هم طرفدار نه کړی او خواه نه ده. هیڅ افغاني حکومت نه غواړي د افغانستان له جغرافیې، د افغانستان له خلکو سره عزت ده. ولو که هر څوک واک تر راشي، خلکو دا فکر کوو چې طالبان که واک تر راشي نو پاکستان وضعیت به د افغانستان خلکو سره ښه شي. خو تاسو ګورئ هغوی ته مهمه نه ده، هغوی خپله دښمني جاری ساتلې ده. دا زموږ حکومتونه چې هغوی ته چاپلوسي کوي، دا همدا اوس د طالبان حکومت چې هغوی ته چاپلوسي کوي، بمبار ته په موږ وکړه، همدا اوس د هغوی کوربتوب د پاکستانی طالبان چې خپل ایسا جوړ کړی په کابل کې کوي نړۍ ته کوي چې دغه افغانان ترستان دي دوی د جوړې په دوی جوړو بل
مننه اندر صاحب انارکلی هنریار زمونږ میلمنه هم اوس را سره وصل شو میرمن هنریار تاسو ته د خبرونه ته خراغلاست وایم موږ مخکې لندر صاحب سره په دې باب خبرې وکړې د په دې باب خبرې ورسره وکړې چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د وګړو شمیر تقریبا صفر ته رسیدونکی دی مخصوصا اوس چې د هند حکومت دوی ته د ویزو د چټکولو د ویزو د پروسې د چټکولو خبر ورکړی موږ پر دې هم خبرې وکړې ښاغلی اندړ په دې نظر دی چې په دې کې د پاکستان د استخباراتو لاس په واضح ډول دی موږ پر دې هم خبرې وکړې چې په افغانستان کې ولې نه یوازې اوس بلکې په تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو کې د اقلیتونو پر وړاندې مخصوصا د هندوانو او سکانو پر وړاندې د افغانانو زغم د نورو هیوادونو پرتله کم و مخصوصا د پاکستان پرتله چې په پاکستان کې هم هلته یو لوی شمیر هندوان او سکان په سوله کې اوسیږي خپل مراسم ترسره کوي د دې ټولو خبرو په باب غواړم ستاسو تبصره واورم
سلامونه نیکیلی تاسو ته محترم مندل صاحب ته او ډیر قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه لمړی له تاسو نه د ټولو افغانانو د غم شریکی نه یو دنیا مننه کوم زه د اندر صاحب خبر سره موافق یم کل هغه پیښه چې پرون وشوه یا په افغانستان کې هغه قومي یا مذهبي یا ديني تبعیضونه چې خاصتا موجود دي مستقیم د پاکستان د استخبارات د ایسای لاسته کله هغه پیښه چې وشوه په کابل کې واضح په هغه ورځ وشوه اول دا چې داعش دا حمله په غاړه واخیسته لیکن هغه ورځ باندې وشوه کله چې هندي هیات راتله کابل ته او طالبان سره یې مذاکره کوله متاسفانه مونږ
تاسو همدغه شنبه ورځ خیې په دغه شنبه باندې چې بریدو شو په همدې ورځ د هند
پلاوی کابل ته اعلان وکړ چې د هغه راته کنسل شو د دې په خاطر چې دغه پیښه وشوه زه ډیر متاثر اول خو متاثر پدې شوم چې ولې مونږ باید د نورو هیوادونو د سیاستونو قرباني شو مونږ هندیان نه یو مونږ افغانان یو ولې کله چې د هند رابطه افغانستان سره ښه کیږي یا دا چې په هند کې اسلام دین باندې توهین کوي او تعداد او هغه جزا به باید په افغانستان کې افغانان وګړي زه په دې حمله کې ګرچې داعش مسولیت واخیسته ویل هغه توهین چې اسلام پیغمبر ته په هند کې شوی او دوی هغه انتقام واخیست خو زه هغه پیښه چې وشوه یو دابه مسله به وي او اساسي مسله د پاکستان لاسته او کله چې مونږ وایو دا حمله طالب وکړ یا مخکې مونږ ویل اقانی شبکه اوس داعش کوي او دا تروریستي ګروپ کوي دا ګروپ تروریستي ګروپونه چیرته دي دا واضح خبره ده چې ټول تروریستي ګروپونه اکثریت د پاکستان لخوا تمویل او تجهیزیږي او بالاخره دوی افغانستان ته لیږل کی او پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي امن راشي او اوس کله چې د طالبانو نظام ده اوس هم دوی یو رقم متاسفانه زه فکر کوم چې په طالبانو کې هم مختلف ګروپونه دي او داسې ګروپونه دي چې د افغانستان لپاره دي او افغانستان لپاره کار کوي یعنی وطن دوستی او داسې هم دي چې متاسفانه د پاکستان په منافع په افغانستان کې کار کوي پاکستان لاس او بیخید په افغانستان کې خلاص ده او د کارت پروان په ګوردوارا کې کله چې طالبان راغلي دي لمړی پیښه نه ده اول سومیاشت وروسته چې طالبان کابل ته راغلل یو تعداد مسله کسانه نوتی وو په دې ګوردوارا کې محافظ وهلی وو نه نه ځینې
شایان مات کری و امنیتی کمری چی پا گرودوارا که طول مات کری وی او زین اگه خالق چنن ده گرودواره و اخوی وحلی وی وحلی و اخی نورست تا طالبان تاهود و کچی مونگ استاس امنیت نیسو یعنی ده طالبان و پونم حقا کسان گرودواره تننووتی و طالبان دا غرا دکلا چی مونگ نو دا غیر مسئول مسال افراد و اورست اخی ندو تاهود و کچی مونگ استاس امنیت نیسو اخی نورست کلا چی داغ مهاجمین ده گرودواره نن رازی او دلتا دوی اول خودوی محافظ چی بگرودواره که اغا غیر نظامی محافظ یعنی اغا محافظ و چی مونگا امیشه بگرودواره که لرو ننوزی حقا وحی اغا زخمی کیگی بیا دوی ننوزی دوی سر دیر بیستی بمونه و هر طرف تاسو گوره ولی دل اغا تصویرونه چی به گرودواره ساختمان دیر مالی زیان لیده لیده خو دی تلف دی ما جانی تلفات دی بخاطر کم و چه هغه وخت په گرودواره کې څوک نه و که دا پیښه نیم ساعت وروسته کېده شاید مونږ د 500 نه ډېر تلفات درلود. خب دا بله
مېرمن هنریار غواړم په دې هم خبرې وکړي په دا لنډ وخت کې چې لروی چې تاسو مخکې یادونه وکړه د چې کېدای شي د طالبانو په خپل دننه د طالبانو په لیکو کې ځینې کسان وی چې د فکر کوي چې مثلا د القاعده غوندې یا د بخې د داعش په څیر عمل کوي او پاکستان تاسو په غو کې د لاس په لاس لرلو تورن که یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کېدای شي دا د ګوردوارې حمله د طالبانو له منځه چا کړې وي؟
د گردواره حمله زه فکر کوم د پاکستان مستقیم لاسته او طبعا کله چې یو عمله تفتیزی کیږي د باندې نه دننه هم ځینې کړی وي مخکې د دې نه چې 2000 کې گردواره باندې حادثه وشوه طبعا آماده هم د هیواد نه بهر تفتیزی شوی و او نه نه هغه کس هغه یو تعداد ګروپونه داخل و هغه شبکې چې په دغه ګوردواره خوا ته دوی ځایونه نیولی وي یو په ګوردواره حادثه کې دوی لاس درلود په 2000 کې یو بل حادثه زما په ذهن کې نشته چې د دشت برچی شفاخانه و یو بل همداسې حادثه وه چې په ملکي کسانو شوی و دوی لاس درلود همداسې دغه پیښه کې هم طبعا کله چې یو پیښه تخریزي کیږي طالبان اوس ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله راغلی
اما مرمن هنریار د دې حمله مسؤلیت خو واضح داعش ډلې منلی
بشک چې دالش پیدایش دغه حمله په غاړه نیولې چې موږ د حمله کړی خو زه دا ډیر زه فکر کوم یا زما نظر دا ده چې ولې دا حمله په داسې ورځ کیږي چې کله چې د کابل او ډیلی روابط سره نږدې کیږي او د دیلی د هندستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته په هغه ورځ باندې سهار وختي کیږي یعنی دا د سوال ځای ده ولې اول خو مو باید مونږ انډیا زه ډېر په دې کې ودرده یوازې دا حمله په دې حمله کې مونږ یو کس دوه کس البته په دې حمله کې شهیدان شول یو د طالبانو نه و یو زمونږ د سکان نه و او نفر زخمي مو درلود دا ډېر حقیقت ده ځینې تفسیري کړي و چې شاید تلفات ډېری تلفات هم دومره و خو دا حمله یوازې هغه جانی او مالی خسارات نه درلود دا حمله د یو قوم د یو ملت د درد باعث وشو د یو قوم د ملت د احساساتو د منځورلو باعث وشو
د باندې خبرې کوو وړاندې خبرې کوو مېرمن هنریار په دې باندې زه غواړم له اندر صاحب نه او پوښتنه اندر صاحب مخکې مېرمن هنریار یو جالبه مسله یاد کړه چې دلته په افغانستان کې ځینې خلک د معلوماتو د کمښت له وجې د تاریخي معلوماتو د فرهنګي معلوماتو د کمښت له وجې تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د افغانستان سکان او هندوان د افغانستان د نورو وګړو په څیر په همدومره تاریخ اوږد تاریخ لري د استوګنې په دې وطن کې تاسو نشئ کولای چې دوی له بهرني یو بل هیواد سره وتړئ دغه غلط فهم دغه غلط معلومات له کوم ځای راځي او د دې مخه څنګه نیولای شي یعنی خلک باید څنګه پوکړی شي چې د افغانستان سکھ او هندو له هندوستان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري
مننه کوم کومګ خپل تاریخ ته وګورو دا د بګرام چې وای د مځک لاندې خار ده دا چې د بامیانو د بوتا بوت دلته په غوښ کې سرحدونه نو معلوم او شاید موږ هم مذهبونه هم هندویزم ډېر تیر کړي ځکه دا بودا ته تاسو ګوري نو دغه سکان ډېر اوږد تاریخ لري دا اوسینې نه دي نه اوس راغلي دا افغانان دي په خوست کې دي په ننګرهار کې دي په کندهار کې دي په هرات کې دي په مزار کابل ټول ځینو ته ډک دي دا هغه پاتې شونې دي بیا کله چې اسلام راځي 1400 کاله مخکې شاید نور جګړې شوي چې ځینې مجبوره شوي لکه دا اوس چې دغه ځینې اکسټریمیست په نوم د داعش نور نور دا ټول یو ډلې دي مجاهد طالب داعش د پاکستان رهبری کېدلې او د ارجمراج چې د مذهبي قومي جنگونو کې تاسو ګورئ په خپل پاکستان کې هر مذهب هر کار روا ده او په افغانستان کې بیا د اته یو ملت چې په بل مذهبي دا ټول زموږ یوازې سکان نه دي د اخیری نه دي موږ مخکې دینه یهودان د لاسه ورکړ ټول نور هیڅ یو تنه پاتې چې هغه مستدی نو امداسه دا تاریخ دا دلته شاید افغانانو هم
دا مخکې اسلام دا پسیمه کې او په ټوله نړۍ کې اندر صاحب د افغانستان اعتبار ته د افغانستان پرستیج یا اعتبار یا هغه خنوم چې درلودې د څومره زیان رسوي
په لومړي سر کې خو زه د یو افغان د یو پښتون په توګه زه خپل ډیر زیات خفایم زه شرمېږم چې زما یو قوم یو ژبه یو قوم چې غیندوانو او یو ژبه سکانو افغانانو دله د وطن ورکیږي دله وطن د نوملس نه کمیږي نور حذف کیږي زه خپل باید و شرمېږم زه خپل ډیر خفایم زه د اول نړیوال توجه نکوم وروسته راځم په سیاسي برخه کې نړیوال ته ډیر زیات ارزښت لري د ملګرو ملتونو اداره په دې کې چې حتی یو کوری یو بل قوم یو ژبه هغه کوشکی چې هغه وساتي هغه ته ارزښت ورکړي هغه ته امکانات برابر کړي دا ژبه ورکنه شي دا خلک ورکنه شي متاسفانه په افغانستان کې خو جګړه ده مګر دغه سي عمل د بیا منظمه پروژې ته جوړیږي دا تاسو ګورئ چې د پاکستان هیواد په ټولو اته جمهوریت کې تر هرګه پورې په خپل پرویز مشرف د دوی خاين ولسمشر اعلان وکړ چې موږ هلته استاد لرو نفر لرو خلک لرو موږ اجنټان لرو په هر کې درول او دا واقعیت د خواني مجاهدین او د اوس ځینې خلک د ټول دوی غړي تاسو ویل چې په اخر کې څنګه تیار ډکه ټول بوتل بیا احمد کړي اوس د طالبانو په ضد جنگي نو بنان موږ باید خپل افغانان باید خفه وسیګو د ډیر ارزښت ورکړي چې باید دا بیر تر اسانه شي د ورونو امنیت نیسو دي خپل ورونو د افغانان دي نو تاریخ وګدوته ز تاریخ لیکون کې نه يم خو په دومره پیغم چې د بودا بوته کله چې ګورو چې 2000 کال نه زیات تاریخ لري دلته د اندوان افغانان ګډ مذهب او ګډ ژوند ګډ کلتوري درلود
ته ته مننه اوس هم موږ لکه تاسو چې یادو اندر سی یادونه وکړه خپل یهود هیوادوال للا سوار کړل او یو چې پاتې وغه هم وتلی له افغانستانه او دا له تاریخي نظره له کلتوري نظره د یو هیواد لپاره د تنوع ډیره مهمه و او افغانستان دغه تنوع درلوده پخوا او تر اوسه پورې هم لري له قومي نظره مګر له مذهبي نظره یهودان له افغانستانه په بشپړ ډول وتل او هندوان هم او سکان هم له افغانستانه د وتلو په حال کې دي میرمن هنریار شیا بل اقلیت د افغانستان دی چې په وروستیو مخصوصا دوو کلونو کې خورا زیاتې حمله پیښې وې دي د دوی د ساتنې لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ د دوی د خوندي کولو لپاره
مننه متاسفانه چې مونږ په هزاره خلک شیا باندې ډیر د پیښو شاهدان او رپورت چې بشری خپلواک کمیسیون نشر کړی تقریبا 1350 شیعگان په افغانستان کې لا سوار کړی دي واقعا دا د اوسنۍ سرپرست نظام مسولیت د وګړو د امنیت نیولو یو طالبان ادا کوي چې په افغانستان کې سوله د هیڅ مشکل نه ده یو خو موږ د مختلفو پیښو شاهدان یو پرون هم په کابل کې په خواجه بغرا
سیمه کې یو حادثه وشو چې سلور تاسو وژل شو. یعنی دا هغه پیښې دي چې اصلا مونږ څوک محکوم کو، چا محکوم کو، کوم ګروپ محکوم کو، ولې دا پیښې کیږي، ولې نړیوال په دې کې چپ ده. متاسفانه د پنځلسم د اګست پروس یو کله چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط وکړ، هغې نه وروسته نړیوال یو نوه چپتیا د افغانستان په مقابل کې لري او دوی داسې فکر نه کوي چې کله چې طالبان په افغانستان ته ننوتل دلته اوس داعش ډېر فعال شوی ده. داعش خواته هغه 22 تروریستي بین المللي ګروپونه چې دي اوس په افغانستان کې ننوتي دي، شاید ځینې طالبانو سره وي، شاید ځینې نه وي، لیکن افغانستان اوس یو امن ساحه نه ده. هره ورځ د پیښې شاهدانه یو د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده. هندو متاسفانه زه ډېر د روحي لحاظ نه مې ډېر ضربه ولیدل. ما ته یوازې یو دوه درې کسان چې موږ په هره پیښه کې لاسه ورکوو دا یو مسله ده، لیکن چې یو ملت په دې کې دردېږي، ما ته سخت درد دا ده چې موږ اوس هغه مرحلې ته رسېدلي یو چې زموږ هندوان او افریقان باید افغانستان نه ووزي او د ویزې وعده چې هند هېواد دوی سره د ویزې وعده وکړه، یعنی آخرین هغه موږ هغه زموږ خپل هېواد نه، یعنی زموږ په اصطلاح عام زموږ ګلان ټولېږي، یعنی دا ماته ډېره سخته ده. همداسې هغه تهدیدونه چې د شیعهګانو په مقابل کې دي، دوی هم که دوی ته ټولو ته زمینه مساعده شي مجبور دي چې هېواد پرېږدي. هره ورځ دوی هم د پېښې شاهدان دي. متاسفانه زموږ هزاره خلک د افغانستان هغه خلک وو چې دوی په دغه شل کالونو نه د فرصتونو نه ډېر مثبت استفاده وکړو، تحصیل یې وکړو، دوی درس یې وویل، باید هېواد ته خدمت وکړي، لیکن اوس دوی اصلا په امن کې نه دي. هر مجمع چې دا کېدای شي په دوی باندې د څه شي او نور نړیوال ټولنه، نړیوال ټولنه باید
تاسو مخکې د نړیوال ټولنې تاسو ویلې چې نړیوال ټولنې هیڅ نه دی کړی. کله راته وایاس د خبرونې پورستیو درې او څلور دقیقو کیو پورستیو شیبو کیو نړیوال ټولنه څه کولای شي چې نه دی کړی؟
اوس کله چې نړیوال ټولنه افغانستان سره په شل کالو کې ډېر مرسته وکړه، نن هغه لاسته راوړنې چې د لرو او هغې لپاره مبارزه کوو، دا هغه لاسته راوړنې دي چې د افغانستان او د افغانان خلک په زحمت او د نړیوال په مرسته شوې ده. خواته ستونزې وې، ستونزې نن نه تېرېږو، ډېرې ستونزې مو هم درلود، لیکن هر څه شوي هم دي، داسې نه دي چې مثبت شی نه وي شوي. اوس په دغه حالت کې چې موږ مخ په محو کېدو یو، یعنی هغه لاسته راوړنې زموږ ورځ په ورځ له منځه ځي، لیکن نړیواله ټولنه اوس افغانستان مسله دوی ته مهمه نه ده. او کله چې خاصتاً د اوکراین مسله وشو، افغانستان بیخي د دوی نه هیر شو، او دوی یوازې دا وایي چې افغانستان د دوی دغه د طالبانو راتګ سره آخري چپتر و. دا آخري چپتر نه ده، دا کېدای شي
مطلب ستاسو دا دی چې یو ځل بیا پوځي اقدام وکړي د طالبانو پر ضد، نور سره کم فشار راوړي، خو فشارونه خو راوړي هر ورځ.
جګړه په افغانستان کې د حل لار نه ده. زه د جګړې مخالف د جمهوریت په اخر کې هم همیشه مې حق کوله چې اصول پروسه باید کامیاب شي. زه د جګړې طرفدار نه یم، زه د دې طرفدار یم چې باید د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات چې متوقف شو هغه له سره ونیول شي او یو همه شمول نظام د افغانستان کې تشکیل شي، په هغه کې اجتماعي عدالت تامین شي، د خلکو حقوق تامین شي. دا د افغانستان د حل ده. جګړه په افغانستان کې نور د حل لار نه ده. درې سرویخ کاله جګړه هیڅ څوک په دې کې بریالي نه شول. یوازې موږ قرباني ورک، په دغه شل کالو کې موږ څومره قرباني افغانانو ورک، یواز زمونږ ملی امنیتی ځواکونه څومره شهیدان شو، ملکی کسان خواته پریدي. جګړه هیڅ د حل لار نه ده. یواز نړیواله ټولنه باید طالبان باندې فشار راوړي چې دوی او مذاکره میز باندې راشي، او اما شمول نظام کله چې زوایم، زما هدف دا ده چې ټول افغانان په دې کې حق ولري. زما هدف دا نه ده چې هغه کسان چې مخکینی نظام کې په فساد کې ککړ وو دوی نظام ته راشي. زما هدف هیڅ کله به دا نه وي. مننه
ډیر زیاته مننه. وروسته یو دقیقو کې یو فقط یو وروسته پوښتنه له ښاغلي اندړ نه را اخلو. میرمن هنریار د نړیوال ټولنې د مکلفیتونو خبره وکړه. د طالبانو د حکومت مکلفیت څه دی، څه کولای شي چې د اقلیتونو مخصوصا د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي؟
مننه کوم. بیا هم له اغلی هنریار نه تاسو ګوري، دی به په پارلمان کې کله چې یو انفجار وسو دی به ژړل، برعکس نورو وکیلانو به د پښتو د دری او د ازبکی په سر به په ژبه باندې جنگونه کول. زه ویاړم په اغلی هنریار باندې چې وسم وکی دوی کړی د خپل وطن د خپل ولس لپاره. د طالبانو اسلامي امارت ډیرې پخوانی ستونزې ورپاتې دي. که یو خواته وګورو د دغه ستونزې د پخوانیو حکومتونو دي، د دوی چې دوی متخصصین هم نه لري، دوی یو بومي خلک دي، له سنګرونه راغلي دي. که څومره صداقت وکړي اوس چې د تحریمو د نړیوالو ته ګورو او د نړیوالو پرسمه ته پیژندل کړو، مذاکرات له دواړو خواو نه ضعیف روان دي. بنان یوازې د اسلامي امارت د طالبانو ضعیف نه ده، بلکې نړیوال هم لکه څنګه چې اغلی هنریار ویلې دلته مقصر دي. دوی مذاکرات نه نږدې کیږي، دوی نه غواړي چې دغه غوټه دغه وضعیت د افغانستان حل شي. په داسې حال کې چې دغه طالبانو په واک ته رسېدلو کې هم دغه نړیوالو زبرځواکونو په خپل امریکا هم درلودلی دی.
وروستۍ څو ثانیو کې مننه له تاسو نه د امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندر، او همداراز په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار چې په دې خبرونه کې مو لموک سره برخه واخیستل، تاسو هم درنو اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.